السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټام ویست او رینا امیری په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړي چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. په هغه اعلامیه کې چې د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت تیره شپه پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویل شوي چې امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ پلاوی سره په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د اعلامیې پر اساس امریکایي چارواکو له طالبانو په کلکه وغوښتل چې له خپلو هغو تګلارو لاس واخلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا خرابوي. په تېره بیا د ښځو، نجونو او زیانګالو پرګنو په برخه کې امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو هم په دې اړه څرګندونې کړې چې تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر ونیم زرو ډیر افغانانی چې په تایباد ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولي دي. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قمندان جګړن مجید شجاع په قولو ویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر لارې د افغانستان استازو ته سپارل شوي دي. د همدارز ویلي چې بهرني اتباع په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تیرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپلې خاورې باسي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان له لارې له پاکستان سره سوداګرۍ راکړه ورکړه وکړي. دا خبره د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون دوشنبه په استانې کې وکړه. د منځنۍ اسیا هیوادونو سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د پراختیا هڅه کوي. په وروستیو ورځو کې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو چارواکو د ازبکستان او د پاکستان د ریل لارو د وصلېدو لپاره په افغانستان کې د ریل لارو د جوړېدو په اړه موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکي علي اکبر سخی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختونکي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختونکو سره په پاکستان کې د کیټو څوکې ته د ختلو په لار کې د زړه د سکتې له کبله ومړ. کیټو د همالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت وایي له 5 ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. دغه وزارت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې ده، خو د پاکستان یادونه نه ده شوې. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري او د پورونو له ترلاسه کولو سره سره د پاکستاني روپیو ارزښت پرون نور هم لوېدلی دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپۍ ارزښت 0.05% لوېدلی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.4 روپۍ تبادله کېده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپۍ تبادله شو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. په قطر کې د طالب او امریکایي استازو دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. څه مسئلې پکې یاد شوې؟
په بشري مرستو، افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحثونه ورباندې ترسره شول.
یو شمیر افغان سرانولان وایي د طالبانو د بخښنې فرمان تر ډېره ځایه عملي شوی نه دی.
عفو عمومي فقط مطبوعاتي بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات سرانولان زموږ تر اوسه پورې تحریک شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي.
د میدان وردګو جلریس کې سیلاب وروسته ناروغي ډېره شوې.
زمینی خانم هاست که در زیرای خیمه تفلاس نو بغل
تاسو بوری په خیمو که ماشومان لویان او زانان کول سینه بغل دی کول ناروغ دی.
په باجوړ کې د مرګونی برید د قربانیانو شمیر 45 ته ختلې دی. مسولیت هم داعش وسلوال ډلې منلې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني کې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. لیادې مباسي اوس هم راځو د خبرونې د سر راپورته. په قطر کې د امریکا او طالبانو دوه ورځنۍ خبرې پرون دوشنبه پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقوقو او په تور لس کې د شاملو طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوه له خبرو وروسته ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لري شوي او معاملې اسانه شوې دي. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نو وخت ویلي چې امریکایي پلاوی په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل له اسمت سروان اور.
د طالبانو حکومت وای پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خواو ترمنز د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لستونو او بندیزونو د لری کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقوقو پر مسأله خبرې کړې دي. د دوه په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان شزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری د امریکایي پلاوی مشر کوله. د طالبانو د پلاوی مشر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په هغې کې د اقتصادي چارو، امنیت او د شوسو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې پر بحثونه ور باندې تر سره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګ دواړو لورو د دا ډول ناستو تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتونو لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا $1 میلیارډ زیرمه د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانه په بانک کې کنګل شوی. خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوی جوړ شوی صندوق ته ولېږل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستا او د افغان شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له استازو سره په تو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې 2 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان یو ور بیا د طالبانو لوري د افغان سرنوالانو د تعقیب او ګواخ پاړه د خپل راپور پخلی وکړ. د سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په ویلامه کې ویلي چې د طالبانو د افغان سرنوالانو تعقیب او ګواخلو ته دوام ورکړی دی او د 2020 کال په اگست کې د واکل تر لاسه کول ورسته شپږ وستران ولانه د حقوقي د کورنۍ غړي شکنجه کړی دی. خو طالبان د دې سازمان دا ردوي او وایي د دې راپور هدف دا دی چې له افغانستان کادرونه وویستل شي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان له افغانستانه د 1500 سرنوالانو د ایستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوی سرنوالۍ تشکیل لغوه اعلان کړ. زما همکار په دې اړه له یو پخواني افغان سرنوال سره چې اوس له افغانستان وتلی مرکه کړې، دا سرنوال د دې اندېښنې له کبله چې په افغانستان کې به د کورنۍ غړو ته تاوان ورسیږي د نوم له ښودلو ډډه کړي. د طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د نړیوال سازمان د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د غبرګون په اړه داسې وویل:
زه دا په کلکه ردوم، ځکه چې دا زما خپل د سترګو لیدلی حال ده چې ما باندې کوم حالتونه چې په افغانستان کې مینه په صفت یو سرنوال په کوم وضعیت کې چې ما د ژوند کوو او په کوم تهدیدونو کې چې ځار ته ما ژوند کوو هلته زه اوسېدلم او له هغې ځای نه په څونو مشکلاتو باندې زه د افغانستان ووتلم. هغه په ما تیر شوي دي، یعنی ډېر په سختو شرایطو کې ما هلته شپې ورځ سبا کولې او بالاخره ومې کولی شو چې د افغانستان نه ووزم.
طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده او حتی له هغو پوځیانو سره کار نه لري او هغوی عفو کړي دي چې له دوی سره په مخامخ جګړه کې برخه درلوده، نو څارنوالان به ولې تعقیبوي؟
زه درته وایم چې تقریبا څومره چې زه خبرې ما تقریبا په حدود دي شپږ دیرس سرنوالان یا پنځه دیرس سرنوالان تر اوسه پورې په قتل رسیدلی دي او همداسې د څلوېښتو شاوخوا کې به فعلا اوس هم زندانیان دي او داسې نور ډېر زیات لکه موږ غوندې سرنوالان چې مختلفو تهدیدونو سره متوجه وو او هغوی د افغانستان ترکو او راغلل مختلفو هیوادونو ته افغانستان نه هجرت وکړو. او دا فرمان د عفو چې دا په ظاهره کې د مطبوعاتو په مخ کې او د مطبوعاتو د تداوی چې منګه عفو عمومي اعلان کړي، اما څومره چې زه په خبرې ما او څومره چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي دا عفو عمومي فقط په د مطبوعاتي بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات سرنوالان زموږ تر اوسه پورې تحریک شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي، حتی د دوی اولادونه بې کوره شوي دي. نو دا مشکلات د سرنوالانو لپاره په افغانستان کې دا به دوام لري او دا به لا هم زیاتېږي.
یو پخوانی افغان سرنوال چې په افغانستان کې پخوانیو سرنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرې کولې، باید وایم چې د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي چې د پخوانیو سرنوالانو په ګډون د پخواني حکومت هیڅ چارواکي ته ګواښ نه دی متوجه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د میدان ورتګو په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې اونۍ له سیلاب وروسته دغلته بیلابیلې ناروغۍ خورې شوې دي. خلک وایي لسګونه کورنۍ په ډېر بد وضعیت کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي او دغلته چارواکي هم تاییدوي چې د کورنیو ښځې او ماشومان په ناروغیو اخته شوي. نور تفصیل له خپل خبریال اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو د سور زیوړان دي د سیلاب د بیرحمه څپو څخه ژوندۍ وژغورل سو. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو ترڅنګ کورونه هم ترې ویوړه اوس مهال تر شنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی وایي اوس یو بل مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده. هغه د ناروغیو ده. نوراغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي:
پری ساز موږ خانوماس کې د زیرای خیمه تفلاس نه بغل
تاسو ګوري په خیمو کې ماشومان لویان او ځوانان ټول سینه بغل دي، ټول ناروغ دي، یو شمیر په خیمو کې دي او یو شمیر په کورونو کې دي، یعنی ټول خلک درملو ته اړتیا لري.
مثال باندې شاو عین یخ مچ زمستان وره شاو روز خوب اسمه افتاب باشه خوب است
که د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي ورس خدا لمر بي شپه باد لري او هغه مزکه چې موږ پرې ویده کیګو لنده بل لري. یخ بيخي زیات دی، یو شمیر کسان مناروغه دي علت دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړي یو، خو د یخ څخه یې
اگر از باران محافظت از سایه از سلفا محافظت میکنه دیگه از یخیخ محافظت نمیتونه.
د دې ترڅنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دی وایي سیمې ته د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا طالب مسولین هم منی چې په سیمه کې د ورستیو سیلابونو له راوتلو وروسته خلک په بیلابیل ډول ناروغي اخته سوي دي. د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی صبغت الله نافیز وایي چې دوی په سیمه کې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای کړي دي تر څو له خلکو سره پر وخت مرسته وکړي.
دلته دغه موسم او د هوا د ککړتیا او د غلط وزنه ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمزه تللي. تاسو ودی دلته تر اوسه پر لمو په دې نه توانیدلی چې مکمل له علاقې نه وباسو، نو دغه وزنه خلکو ته مرزونه پیدا سوي دي. قسم قسم تکلیفونه مرزونه خلکو ته پیدا سوي چې د غو په باندې د صحت ټیم الحمدلله دلته ستا ډیره همکاري مون سره کوي.
د دې ترڅنګ دغه سیلابونو لراوتلو وروسته هلته خیریه مؤسساتو هم ځانونه رسولي دي او له سیلاب ځپلو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي او راپورونه وایي چې دغه مرستې لا هم ادامه لري. دا په داسې حال کې د چاوخوایوونې وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز د میرداد چاک جغتو او مرکز میدان ښار کې سیلابونه راووتل چې په جلریز ولسوالۍ کې 10 کسان مړه کړه او شاوخوا شل تنه نور ټپیان کړه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو د مهال 24 ساعته خبرونه لري، د سهار لشپګو د مخام تر شپګو. ازادي راډیو په بیلا بیلو لاندو څخه خبرونه لري او د غراز د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي راډیو په منځنۍ 2129 صفو په افغانستان کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي، د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي. وړاندې د افغانستان نور مسلې هم درته لرو، خو اوس راځو د پاکستان خونړی برید ته. د هشدلې پرون په داس حال کې د باجوړ د خونړی برید مسولیت ومانه چې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 45 تنو ته ورسید. دا برید په خیبر پختونخوا کې څلورمه تر ډیره لویا خونړی حمله بلل شوی چې هدف یې هم یو مذهبي غونډه و. تفصیل له اسمت سروانه.
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باچوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبه د ورځې د خونړی برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې چې خپل ټلګرام کې خبره کړې، د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمیر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی وو، اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس سره راپور لمخي د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې د باجوړ په انتحاري برید کې 45 تنه وشل شوی چې د حقوق په منځ کې د شپږ 45 تنو هویت څرګند شوی دی. شغلی عباس د پیښې لزای د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې دا انتحاري برید چې لسو تر 200 کیلو پوری چاودیدونکو مواد پکې کارول شوی وو، د ټپیانو شمیر 38 وباله. امریکا، سعودي عربستان او د طالبانو حکومت د بریټ پک لکه غندلې دي. تر دې په خو هم داعش د جمعیت علماء اسلام پر ځای مشان او غړیو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. د یکشنبه د ورځې بریټ له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یو له څلورو تر ټولو خونړیو حملو څخه و. تر ټولو خونړی حمله په پېښور کې پر پوزي شوانزی و چې یو سلو وڅل وشتنه عمدتاً ماشومان پکې و وشل شول. د سشکال په مارچ میاشت کې د پېښور په یو جماعت کې څلور اویاتنه په ورته برید کې و وشل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یو خورا خوندي جماعت کې 14 وشو چې تر سلو ډیر کسان پکې و وشل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم بیلابل راپورونه درته لرو. تاسو پیغامونه هم شته، خو راځو لومړی راپور ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلی ګوتریش په دې اړه نورې څرګندونې کړې دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي ښځې او نجونې پارزه کې چې دي د عزت او درناوي وړ ژوند مستحق دي. ښاغلی ګوتریش د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې دوی به هیڅکله هم د لومړنۍ او بشري ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت لپاره له مبارزې لاس ونه اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کوم ځانګړي هیواد له نوم اخیستلو پرته ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونو ته باید په هر ځای کې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی. په دې هیواد کې ښځې او نجونې د کار او زده کړې د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. د یوې نادولتي موسسې پخوانی کارکوونکي زینت چې اوسوزګاره ده ازادي راډیو ته ویل چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده، خو له دوو کلو راهیسې اوسګاره ده.
طالبان هیڅ برنامه‌ای برای زنان نداشت.
طالبانو د ښځو او خلکو لپاره هیڅ کوم پروګرام نه درلود. د دوی پلان دا دی چې ښځې محدودې کړي او له ټولنې یې لرې کړي. دوی موږ ته د کار او فعالیت اجازه را نه کړه، ځکه خو زموږ ستونزې زیاتې شوې او زه د یوې ښځې په توګه له کومو ستونزو سره چې مخ یم ځورېږم.
په کابل کې د طب د پوهنځي د شپږم کال یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ما د حال پیشرفت بود کشور
زموږ هیواد د پرمختګ په حال کې و، خو برعکس اوس شاته روان یو. که تعلیم نه وي ټول خلک به له هیواده ووځي، کم داسې دوام وکړي د ټولو راتلونکی خرابیږي.
یو شمیر میرمنې وایي چې طالبانو د دوی پر زده کړو، کار، سفر، پارکونو، ورزشي کلبونو او تعلیمي مرکزونو ته پر تګ بندیز پر سر پر دوی ژوند سخت کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې مریم کریمي ازادي راډیو ته ویل چې دا محدودیتونه له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. نوموړي ویل که طالبان مشروعیت غواړي باید د ښځو حقونو ته پام وکړي.
طالبا اگر میخواهند در افغانستان یا
که طالبان غواړي چې حکومت وکړي او په نړۍ کې نقش ولري، نو باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او هغوی ته د زده کړې، کار کولو او داسې نورو حقونه ورکړي.
طالبانو تازه د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د نړیوالو غوښتنو په غبرګون کې ویلي و چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو په وار وار ادا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د دغو سازمانونو د راپورونو له مخې یوازې په نادولتي ادارو کې د ښځو کار ته نه پرېښودو د مرستو کچه راټیټه کړې ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو وړاندې درته ستاسو راستول شوی پیغامونه هم خبرو، خو اوس ورځو نورستان ته. د نورستان په یو سیمه کې د ځنګوزیو د ځنګلونو په سر د دوه قومونو ترمنځ وسلواله شخړه شوې ده. په دې شخړه کې څلور تنو ته مرګ ژوبله وخته. ولسی خلک وایي چې د شخړې پر مهال درنې ډزې هم شوې دي، خو چارواکي لا په دې اړه چوپه خوله دي. تفصیل د خپل خبري علاوه.
د نورستان لویدیځ ولسوالۍ نورګرام په شام دره کې د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د جنګوزیو د ځنګل پر سر د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ نښته شوې. د یادې ولسوالۍ دریو تن اوسیدونکو چې د موضوع د حساسوالي له امله نه غوښتل په راپور کې نمونه واخیستل شي او یې هم غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ له سهاره تر ماښام د جنګوزیو ځنګل پر سر د باخترنګ او چاهل قومونو ترمنځ وسله باله نښته شوې او په وینای چې په یاد نه خته کې پر یو بل د هوانونو او نور وسلو ډزې شوې، چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپین شوی دي. دوی وای هر کال د دغو قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر نښتی کیږي چې خلکو او ځنګل ته پکې زیان رسیږي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د چارواکو ځواب هم ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په شام دره کې تیر کال هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګل پر سر جګړه شوې وه چې له امله ځنګل ته اور هم اچول شوی و او پکې سلګونه هکتار ځنګل سوځېدلی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو اوس هم بختیار ساحل ته غوږدو چې له یوه ورزشي خبره مو خبروي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشت په وروستیو کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یاد سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې په دوویشتمه، څلرویشتمه او شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د یاد ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه دی. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندوستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی ده چې یادې سیالۍ به د سریلانکا هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په همبند ټوټا او درېیم وروستۍ سیالۍ به په کولمبو کې ترسره شي. د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. ښاغلي اشرف زیاته کړې، له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی له سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دا لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبډلې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
تاسو لا پیغامونو
حضور رسول الله نغران خبر کوم په قطر دوحه کې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ. ان شاء الله موږ امیدوار چې ښه پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي، او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دغه لري شي.
د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کیم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي ترڅو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارات وی باید کوشش وکړي ترڅو د امریکایي پلاوی سره په داړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول شوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي ترڅو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 منځکا د 200 متره منځکا د او خامخا یی به شل 25 باوري به برمی او پر ولسوي، او په شل 25 برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې چکه وبلری نور یې هن لري، یا مايان بکشي باندې او یا بوکه بکشي باندې دي، او اوس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم موږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرسته کیږي، یا ورو ورو بوله د مجاهدینو سره مرستې کیږي د غنمو ټوله وچ سو او د چشنګ وبنلرو او نور کښتانستن.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټام ویستاورینا امیری په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امریکایي چارواکو له طالبانو په کلکه وغوښتل چې له خپلو هغو تګلارو لاس واخلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا خرابوي. په تیره بیا د ښځو، نجونو او زیانګالو پرګنو طالبانو بیا ویلي چې امریکایي پلاوی سره د افغانستان د اقتصاد له تور لستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لری کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر ونیم زره ډیر افغانان چې په تایبات ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولي دي. قرغیزستان غواړي د افغانستان سره د سوداګری اړیکو په پراخولو د افغانستان له لارې له پاکستان سره سوداګری راکړه ورکړه وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون په استانه کې دغه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکو علي اکبر سخی مړی د هغې کورنۍ ته وسپاره. کیټو د هیمالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت وایي له 5 ګاونډیو هیوادونو سره یې د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. د طالبانو حکومت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې، خو د پاکستان یادونه نه ده کړې. افغانستان د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو سره پوله لري او د پورنو د ترلاسه کولو سره سره د پاکستاني روپیو ارزښت ترون دوشنبه نور هم لوېدلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشي موادو په اړه خبرې کوي.
دولت امریکا تا هنوز باعث پزی که
لدی سراسره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي.
اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه مو د اروپا د نشه یي موادو د نظارت مرکز له تحلیلګری میرمنې تیودورا گروشکووا سره مرکه کړي.
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشه یي موادو اخیستونکو او متدین په ځانګړي ډول د افغانستان له هیروینو څخه استفاده کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې جنو متدینو تر درملنې وروسته د بیکاری لامل بیرته نشو ته مخه کړي ده.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړ چې راووتلم کار نه را پیدا کېد. بیکاری وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بارنه دلته کې د بیکاری د لاس یو دوت وس کول ته کېنه برابر تخته سو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اجمل ولی په نیمه شپه لکوره ووت او لڅړه ول ستونزو سره مخ شو.
وا سره خو سیا چې په کور کې درته پرتې دي پرېز چې په ګټه باندې شي
تر تو چې زه ځوندایم چاته د یوې افغاني واک هم نه ورکم.
خاچ دا سدا نو زه لاړم
والک په دې تور شپه کې چیرې ځه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالات او طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو د تولید او قاچاق او د مخنیوي په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استایس سره د غونډو په دوام سره په پام کې ده چې امریکایي هیئت په قطر کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره د نشه یي موادو د تولید او قاچاق او د مخنیوي په اړه بحث وکړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري، خو د نشه یي موادو لخوا د نړۍ امنیت ته د خطر په پام کې نیولو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار له نږدې څخه څاري. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو چې پښتو ژباړه زموږ همکار وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي حضور له پای ته رسیدو سره امریکا په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو د امریکا د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا INL په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د سروې په ګډون د ملګرو ملتونو له ځینو برخو سره همکاري کوي. اوس چې په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې د مستقیمو مرستو له درېدو څخه دوه کاله تیریږي، د امریکا متحده ایالاتونه د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره لسره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امریکایي هیئت به د قطر په غونډه کې پر دوه ځانګړو موضوعاتو بحث وکړي، خو له دې پرته یې نور معلومات نه دي ورکړي. امنیتي او سیاسي کارپوه اسدالله ندیم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا له فزیکي حضور پرته د طالبانو د حکومت سره د مرستو د لارې دا ستونزه نشي حل کېدای.
دولت امریکا تهانوس باز پزی که حکومت
لدی سره سره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي، پر لپسیاړي کې ور سره لري او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي. خو نشې مواد یو پیچلې مسله ده، انده ک په دیاله پریکړه هم شي، مذاکره لاري نه حل کیږي،
تصامیم هم که بگیرن نمیتونند که عملی کنن.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر اتو میلیارډو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. که څه هم د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره په دې برخه کې د امریکا مستقیمې مرستې ودرېدلې، خو اوس هم د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د سروې برخې ته د امریکا متحده ایالاتونو پیسې ورکوي، او د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره هم مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د یو برتانوي بنسټ تر راپور له مخې دعا کوي چې دوی په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی دی. د کورنی چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې خورا ډیر تاریخ زیرمه شوی او د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان
لبد مرغه چې د سیمې استخبارات د افغانستان له نشه یي موادو خورا ډیره ګټه ترلاسه کوي، هم د امریکا INL او هم د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه څاري. یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د نشه یي موادو نور اړخونه د ودې په حال کې دي،
اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت د صفر کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ته راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي و چې په وروستیو اوو کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو په اړه خبرې کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا یې عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړه زسته کومه سبد بخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړه واکونه دمون خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترونه اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. تورو په د نشې موادو د سارنې مرکز وایي چې د هیروینو بازار په بشپړ ډول د افغانستان په هیروینو پورې تړلی دی. دا اتحادیه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو اغیز به په 2024 او 2025 میلادي کلونو کې اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو له مخې معلوم سي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه د تریاکو زیرمسته چې اروپایي بازارونو ته وړاندې سي. زمو همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه د اروپا د نشئی موادو د نظارت مرکز تحلیلګری میرمنی ډاکټرې تیودورا گروشکووا سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کول به د اروپا پر نشئی موادو څه اغیز ولري.
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of the
د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ، چې د پریکړې په اروپا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه بیلابیلې پوښتنې راپورته کړې. که څه هم د مهال د اروپا په بازارونو کې د هیروینو د کمول نښې نښانې نه لیدل کېږي، سره له دې چې د 2023 میلادي کال لومړني معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په بیساری ډول کم شوی دی، خو په دې برخه کې لا ډیرو څیړنو ته اړتیا ده تر څو دا ثابت کړي چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت څومره کم شوی دی. د افغانستان له تریاکو څخه تولید شوی وین په 12 میاشتو کې اروپایي بازار ته رسیږي، خو که په افغانستان او یا د نشئی موادو د قاچاقو په لارو کې پرتو هیوادونو کې د نشئی موادو ذخیره وي، په دې صورت کې کېدای شي چې دا مواد تر دې هم په لږ وخت کې د اروپایي بازارونو د نشئی موادو کم مخت پوره کړی. موږ د دې ذخیرو اندازې نشو اټکل کولای او تر وخت مخکې به وی چې ایروینو ته د اروپایي بازارونو د لاسرسي پاړه وړاندوینه وشي، خو کله کوکنارو د کښت مخنیوي دوامدار شي، به دا امکان شته چې په 2040 او 2050 کلونو کې په اروپا کې ایروینو ته لاسرسي اغیزمن کړي.
استاسی وروستی معلومات څه دي؟ له افغانستان څخه څومره نشئی مواد اروپایی بازارونو ته قاچاق کیږي؟
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشئی موادو اخیستونکي او متدین په ځنګل ډول د افغانستان له ایروینو څخه استفاده کوي، چې د جرمی شبکو په مټ د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو له لارو اروپا ته رسیږي. ځکه نو په اروپا کې د ایروینو بازارونه په افغانستان کې د تریاکو په تولید پورې مستقیم اړیکه لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز په اړه مو نظر څه دی؟ آیا د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه تاسو خوشبین یاست؟
The role of the EMCDDA is to provide factual objective.
د اروپایي اتحادیې له نشئی موادو څخه د څارنې مرکز به د نشئی موادو او اعتیاد د وضعیت په اړه مستند، کره، باوري او دقیق معلومات وړاندې کړي. مهمه دا ده چې دا مرکز د ایروینو د کموالي او پر اروپایي بازارونو باندې د اغیز په اړه څېړنه وکړي. څنګه مې چې وړاندې وویل، دا مهال په اروپایي بازارونو کې د ایروینو د کموالي هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. که څه هم په افغانستان کې هم د تریاکو بازار ثابت د چې دا بې ثباتي د تریاکو د بیو په لوړولو کې ښکاري. لامل یې ښایي د نشئی موادو د بازار مدیریت او د نشئی موادو د عرضې لارې چارې وي. له دې لاملونو پرته په اروپا کې د ایروینو د بیو لوړوالی به خلک اړ کړي چې ارزانه کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. باید په اروپا کې د کیمیاوي نشئی موادو پراخ تولید ته هم پاملرنه وشي، چې د فنتانیل او داسې نورو کیمیاوي نشئی موادو تولید ته لاره هواره کړې ده.
کله افغانستان څخه اروپا ته د نشئی موادو قاچاق ودرېږي، نو په اروپا کې د نشئی موادو پر وضعیت به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supply.
تجربه هي چې اروپا ته د ایروینو د لیکت کموالی به په نشئی موادو کې بدلون راولي. د ایروینو له کموالی سره به متدین نورو نشئی موادو ته مخه کړي او د بیلابیلو کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته لاره هواره شي. بل ګواښ دا دی چې فنتانیل، بنزیمدازول او داسې نور کیمیاوي نشئی مواد به د ایروینو ځای ونیسي.
But also new potent benzimidazole opioids.
If Taliban government continue to ban
که د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت بندیز ته دوام ورکړي، آیا له نشئی موادو او اعتیاد څخه د څارنې اروپایي مرکز به په افغانستان کې له بزګرو سره د بدیلو مرستو او د غراز د متعدینو د تداوۍ په برخه کې همکاري او مرسته وکړي؟
Any decision on possible future cooperation
په راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو اغیز به دوه کاله وروسته اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو له مخې معلوم شي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور جزا تا پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلار پا مری که نوام پا مور خوص خبی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه مطول او خرم
دا نشه موادو لزیانونو چخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری.
ترونو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې په کندهار کې یو شمیر هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړې ده. هغه کسان چې تر درملنې وروسته بیا معتاد شوي وایي که سمه پاملرنه ورته وسي او تر درملنې وروسته په کار بوخت شي بیرته به نه معتاد کیږي. له بلې خوا ډاکټران د بیکاري ستونزې مني او وایي چې اوس هم په ښارونو کې معتادین سته او نشه یي مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي، له همدې عمله تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن رئیس بیلابیلې نشې کولې او یو ځل یې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بیکاري ده.
خو بیا هم دا سخته سو چې هغه د دغه خپل د بیکاری د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندی پیدا کو بیرته مونږ نشه ته فکر سو علاقه مندی موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشت تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کوي زیار کوي خو دغه ما بعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ پاغه خپل د نشي د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اس.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشي کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروج دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابر سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدې کیږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ شوم، یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دغه د موسم څخه کار نه را پیدا کېده، بیکاري وه، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات باره نو دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وس کوهلته کښېنه باره بېرته اخته شو. اوس که یو کار یو شی چې سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور شو وروره ساکیان وو، هغه چې خرڅوي هغه ازاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسلان وایي په تیر یوه کال کې د اته سوه معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا اویا سلنه بیرته په نشو روږدي سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بیکاري او نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغ طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات یې ځینې کورونه توجه نه کوي، یا یې نسي تعقیبولی، یا یې تر وس وتلی با مسولیت او بی مسولیت کورنیان استا. دام یو د دې د لامل دی ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی، یا د دې کسانو تاګورا تاګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لاسانه لاسرسیو.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي ترڅو بیا ځلې روږدي نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زیات نشي پاته نه ورته.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې ځینو معتادینو تر درملنې وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړې ده.
آیا په هدلاست آیا په هدلاست چې تدرمنن ورسته لموتاجینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو تړباسي. په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو فزیکي ده او بل رواني. غوی ته بد ردی خبرې ورته ویل کیږي، غوی تکی او یا بندیکی او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کی. اصلا دا همدغه ډیسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې موتاتیږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره غنه لري علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کیږي. دوی چې لري کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرف فول لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کورته کور نه یو شای اخلي زی خرسي، دا چې خرسي دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندي، یو کورنۍ ده یو میراث لري، دغه پلار نه یو شای کور پاتې دی، دغه متاد نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي دې غواړي چې واده وکړي دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې لبیکاری څخه تنگ سوی او غواړي چې په خار کې دکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډیر پیسې لري او وایي چې تر څو د ژوندۍ وي اولادونو ته د پیسو او کاروبار واک نه ورکوي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کیږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بې کار او بې روزګاره ګرځم، خیر چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم مطلب دې څه دی.
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دکان جوړ کړي څنګه به یي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دی نه مني.
و سړیه، دغه د مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کیږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهیږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هره میاشت تاسو جب خرڅ غواړي، که دکان ولری ام خپل جیب خرج کړي او هم به یو کار وکړي.
هغه دی په کلی کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبره ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وای بې کاره یم، هم به ګټه وکم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دای کار د ساتیری دپاره کوي، بل ساتیری نشته.
اصلي خبره د بیکاری ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی دا لکه وګرځوه
ځاخه زه ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه قبر ته وړې، څه به کوې.
دا لږ خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل وزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلی یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې یو پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چپا حل چپا دا زما غوندې دا لورا سي تختم چې لا شور ډک ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چپا حل چپا دا زما غوندې دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چپا حل چپا دا زما غوندې دا لورا زه تختم چې لا شور ډک ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چپا
نه پاله الله چوپا دا زمان ده.